په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف شوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 4 په کابل کې، د دایکنډي د آفتاب راډیو مسؤول میرزا حسینی د غبرګولی پر 3 او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولی پر 10 د طالبانو لخوا نیول شوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یو قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمېنې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د دې په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وخت دی چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. شغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي دي. هغه افغانان چې په بیلابیلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنان وایي په ډنډو په چلا خو سپېږي، وایي په دورځي په سوو انسانان کې بیرانیږي، زړونه کې خرابیږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د شوزو پر نه ګډون انتخابونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که خزی په داسې نستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نه تیا خستلای.
ما غوښتنه ده چې د پاسپورت په بحث ده باید خلاص ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
بلسهاو کورونه هغه ویجاسین دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان په یوه کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د خپرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یو چارواکي رامز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیز الکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان، یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوی، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ ورد مخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پېښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي.
د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې 1000 اوسیدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړې.
The emergency response.
دریمیاستینای پلان پاسل کې د بیړنۍ مرستې لپاره دی، خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
response.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو سي ټیمونو ته ورځي څو درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ازادي رادیو ته غواړم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګوندي توب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې ولوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولیس سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مندي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچو او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغوی سره ورته وویل چې ما ورته 15 یو پیسېم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو. ټیلر ته ځان واچو بس هغه لاړ ختم شو، بیا پپ شو او بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مرشوي کس د علي شنواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت ښه نه وو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خوښنه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه امیا کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلري لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجدي سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې. زنانې وایي په ډنډو په چلا خو موږ په جوړي وایي په دورځي په څو انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکره لري افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوختو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوختو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوختل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اختر جان وای
تکلیفی ندیم اشتاب دست را گرمی که میگ ماست نهی چه پاکستان تا چی نه پاکستان تا میگ زرار رسیگی میخو مریضون خالکی سپینگیری پا پنگ زر که دوتا شریخ مریض بود رایم مرکی
طالب چارواکو پا تورخم و سپین بولده که لعفانانو سر دناوال چلند راپورو پارت تبصیره نده کردی تا افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازی صادق خان هم د وروستیو تحولاتو او پیخو پاره د آزادی رادیو پختنه زواب نکرده
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تروو ل ازادی رادیو واوری.
ځینی ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولیک ګډون هم نسوای کولای چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی
خوشحاله استن که زنا در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
که دا خلاص نه شي اکثره مریضان داسې دي چې په افغانستان کې تداوي نه کېږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواده د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هیله ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت به بشته ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورټ امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسئولین پاسپورت خاص مالی است که
زد پاسپورت عملیات له مسئولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخواهی که پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورټ امریت سرپرست حاجي محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمی وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سمیوه سیمه ایزه مسئله د ازبکستان په یوه کورواکي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړی ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شوو اصلاحاتو څخه باید د دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختاره جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختاره جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختاره سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که تام د طالبان حکومت کابینه دروان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکو عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکو هاشمی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلن چې تیریږي همدلته د کراچیانی دی او دوی د همدې نه رجستر شو یو سم کارتونو پیر پلور کوي
دلتا زیادہ ورف و سارا نہ راجستھان سم کارتون شتہ کابل سے خیر ابڑی درے سا در نیم سا پانی باندھے دلتا بیا پشپاک سوا او سوا پانی باندھے خرچوی
ناراجستر سم کارتونو ډیر خلک زورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي کله چې په داسې قضیو کې څرنې هم کیږي دا چې د سم کارت کارونکو هویت معلوم نه وي پیژندل سخت وي زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلې وای دا چې ناراجستر سم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانیستې ده
پرتاری زنګونه کول کارت ما په ول چې تاسو زنګ مکوې کورنې سنځه پیخیږي خو بیا یې هم زنګونه کول ترڅو
د کابل اوسیدونکو نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې زورول شوی هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ خو هغوی ورته وویل دا چې سیم کارت ثبت نه دی ځکه یې دوی په اړه معلومات نشي کولای
هغوی ته وویل چې دا کس ماته مزاحمت کوي دا موقعیت یې راوښیاست یا دی راوښیاست څوک دا ولې داسې کوي هغوی جواب راته دا اوس موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو یا توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ که مو بیا ځلي مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو خو د نورې موږ ځکه نسو درښوولی موقعیت نسو پیدا کولی موقعیت له خیر ولې د ده مشخصات په دې خاطر موږ نسو درته ویلی دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې پنځه میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترالی ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجستر سیم کارتونو بندول اسانه کار دی خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی که مخابراتي شبکو ته معلومیږي نو هغه کولی شي خو تر ټولو مهم دی چې پالیسي نشته او باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخې د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه ولشي دا مو خلکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي د یادونه د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستر سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کاروندګر وایي چې دوی اونې مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه ور اړولي دي دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
د کندز د علی آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردرې او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی تر څو پکې دویم فصل وکړي
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم ام سال سیلاب بوردګی سپوک
سر کال مش پر کینزرس چې بن بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 لک افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو ور او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل هر بزګر ته درې څلور لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چار لاک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جری په ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال له مینې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو ډوله څه باندې 2450 موټر پلورلي چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډېر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټرو د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی وو هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241,000 ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوې او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم $46,000 ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوې، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمېده بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د $44 میلیارډ وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلا د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډېر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسېږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودروه چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لوری نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی وو د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیتد پرس آژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند دي دلته هم دي بند سي.
نوم عبدالسمد ده، نیمروز ولایت ختماس کې ما د ډبر سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بیا څه چې خوشي ورکی تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دا راځي ناچیز قیمت ده. در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټن نه ډیر. او جالب دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کړي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو. در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولې په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
زما دغه پیغام نشر کړي او تر ورکړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد په ولسوالۍ کې د تیزنی پاوزی کې خطی نسته، دغه خطی چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت زیان د کانالا ته شپږم نه یم اوسېدونکی یم چې د خاوندا او د بابا سره په درېیمې درې دوکانونه وه. دوه دوکانونه د مالو ډک وه چې بیا که چېرې جنګو له امله بمبار شوه، هغه بل دوکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنګر ګرځولي وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالي پورې ولاړم، در هر که پورې کابل ته تللې یم، مشرانو مې غږ نه دی اورېدلی. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی، د روسي مشرانو غږ اورېدلی نه غږ رسېدلی د هغه ځای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورویشتمه په کابل کې، د دایکنډي د آفتاب راډیو مسؤول مرزا حسیني د غبرګولی پر درېمه، او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولی پر اومه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اجنس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2.5 مخ کې په یو قوي زلزلہ کې مرګ ژوبله او وشته ده، او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د ده په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وختیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګڼ غونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کېږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي، دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای سي چې ځین جوړېږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګ پکښې حلېږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلېږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګ ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرامو، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري. د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو ته ور واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلېږي. نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلېږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلېږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست نن کوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تراپی جنی دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي خون کې هڅه کوي چې زموږ د پښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي
ایون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د ایون په نامه یادیږي اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي بیا نوم چیشتا اوړي ایون ته اوړي نو ایون چیشتو د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د ایون په نامه یادیږي دا د سوډیم یو اټوم دی په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی کله چې دی چارج ته واوښتي چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته بیا د ده نوم سوډیم ایون سو مګنیزیم مګنیزیم ایون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی دلته یو چاته الکترون ورکړي یو بل عنصر ته الکترون ورکړي په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو سوډیم آیون سوډیم اټوم د اټوم سمبول د آیون سمبول د اټوم سمبول اف د آیون سمبول اف ماینس د اټوم نوم فلورین د آیون نوم فلورایډ د اټوم سمبول سی ایل د اټوم نوم کلورین د آیون سمبول سی ایل ماینس د آیون نوم کلورایډ د اټوم سمبول بی آر د اټوم نوم برومین د آیون سمبول بی آر ماینس او د آیون نوم برومایډ دغه سې راځي دا ټوله دغه اټومونه دي دا بیا ټوله آیونونه دي بیا راځو سي اړیکې ته اړیکې بونډس کنکشن ارتباط دا ټوله اړیکې بلل کیږي آیونی اړیکه د شیشو د شیش ترمنځ د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي چې د شیشو شیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات کچیر سره یو ځای سي دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي دغه ځای باندې مو پام وي غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي آیونیک باونډ اټوم یو فلز دی اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی دا دواړه کله چې تعامل سره کوي د خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخس دی د ځان سره کښېږدوي دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو سوډیم دی خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو په دغه وخت کې د دواړه سره یو ځای شول خو د دیو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو سوډیم هم خونساسو بل بیا اشتراکي اړیکه ده اوس به تاسو د آیونی اړیکه او اشتراکي اړیکه فرق ووینئ د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو په هغه اړیکه کې څه شو فلزات و غیر فلزات په اشتراکي اړیکه کې څه شي غیر فلزات غیر فلزات د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي غیر فلز ته ورکوي او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي نو دا مثال دی H2O چې اوبو ورته وایي هایدروجن یو الکترون ورکوي هایدروجن یو الکترون ورکوي دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کوي یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي انفیرد الکترون ویلنس الکترون اټوم ون نان میټل اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید دا هم غیر فلز دي دا هم غیر فلز دي لکه په تعریف کې چې مو ویلي دواړه الکترونونه په مابین کې سره یو دي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه شی ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا څه شی ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا څه شی ده؟ سوډیم کلورایډ. سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C12H12O جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C12H12O جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه C5H12O6 ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي.
دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس اچ دوهویشت او یولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس اچ دوهویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دولس اچ دوهویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس اچ دوهویشت او یولس چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ اچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا دا ځوانان مولي دلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دا چې ول ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي، په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي. لودین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ول ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ول د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کرکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړي چې دغه کوم کرکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کرکټر دی، دا هغه کرکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کرکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان بحران نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.